سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تی خبري خبرونه ته مو فریده سیال د تایر او شان د تخنیکی چارو په سمبالختر کلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو کانفرنس کې وویل د غونډه به د جون پر 21 جوړه شي. متحده عربي امارات روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي. نصیبه وویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دوري مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړی شي. دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو ممکنه پر ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو، بشري بحران او نورو مسایلو بحث وشي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پاسداران پر یو چارواکي او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول. پر دغو کسانو تور دی چې غوښتل یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن، ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت د یو بل چارواکي د وژلو لپاره په پراخو توتیو کې همکاري وکړي. د عالم خې د جان بولټن د وژلو د سیسخه مستند شوې ده او د امریکا سرنوالانو او پخواني حکومتي چارواکو د ایران د صفای پاسداران یو دوامدار هڅه ګڼلې ده چې غواړي د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهال چارواکي په نښه کړي. ول شوې دغه پخواني امریکایي چارواکي په 2020 کال کې په هغه هوایي حمله کې دخیل ګڼل شوي چې د ایران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني وواشه. د یونان سرحدي ساتونکو او ژغورندې ډلې وایي د ماشومانو په ګډون په لسګونه پناه غوښتونکي پرون پنجشنبه د ترکیې له یوسروس سینا د اروپایي ټولنې د غیغړې هوا ته وروښتې دي. د یونان یوې راډیو راپور کړی دی چې دغه پناه غوښتونکو شمیر 130 دی چې تر رسیدګي شوه د یورس سین د یونان د اړخ په کوچنۍ ټاپو کې مندل شوې دي. د رایل اف ام راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د ویانا په حواله راپور کړی د چویلې دي ټول پناه غوښتونکي شې د سوری وګړي دي د خوندیتوب لپاره بل ځای ته لیکل شوې دي. ول شوې ده چې په دوی کې 250 یې ماشومان دي. د یونان د سرحدي ساتونکو یاند ویلې د ترکی چارواکو د دغه پناه غوښتونکو د غیر قانوني اوختو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه کړی. او د اوکرين چارواکي وايي د دوی د هوایي د فایز وکونه د پلازمېنی کیف پر ټوله فضا 15 لستوغندي توغول شوی مزایل توغندي او یوش بي پيلوټ الوتکي وشتل دي. د شپږم پر لپسي ورځ د روسي د اوکرين پر پلازمېنه خپل حمله ته دوام ورکړی دي. د اوکرين دولي څرنوالي دفتر وايي په نننیو حمله کې 400 استقامتونو د استوګني پر سیمو شوی، یو آتشبته کلن سړی او یو لسکلن ماشوم ټپي شوی دي. روسي پوزانو د میمیاشت له پایله پر اوکراینه په څنګه ډول کیف کې خپل حمله شدیدی کړی دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. که څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه جوړوي. دا چې په کوم مسایل به پکې بحث کیږي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته لرو. د دې سربیره کندهار ته بورشو چې هلته د ترشلو جوړولو فابریکه جوړه شوې ده.
کم ترشلان چې مرده ورځې لسته نه ته د نه جوړو په خلکو نه رسیږي. خامواد د افغانستان کې مرشاو خارانیسو کاغذني سره ورو د ایران سره ورو د کندهار کې المن سره ورو
همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې روسي پوځیانو پر کیف خپلې حمله شدیدې کړې دي. دا چې نن جمعه افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا سره لوبه لري، دغه لوبې جزئیات چې اوس مهال په کې کومه لوبډله لوبه کوي ټول جزئیات به درته ولرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په کانفرنس کې ویل د غونډه به د جون پر 21 جوړ شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه شورا دوري مشري هم کوي که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28مې نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تیره ورځ یو خبری کنفرانس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو اوازی دریز لري.
مونږ به د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړو، په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په اړه چې د امنیت شورا ټول غړي په اړه روښانه دریز لري. د نظر د همدې اجماع په خاطر پریکړه لیک تصویب شو چې د خپل خی چې د افغانستان په اړه هڅې باید دوام ومومي، ځکه اساسي مسله ده. متحده عربي امارات په دغه شورا د غړي او دوره یي رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غړو هیوادونو همغږي وساتل شي.
هغه د نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند کوي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه جوړه کړې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ سباندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و، پکې ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه. له غونډې وروسته ښاغلي ګوتیرش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په خزینه کارکونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې ښځې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي ورته له ورتګ منع شوي. طالبانو دغه شان د 2021 میلادي کال لاګست میاشت رئیس لکلی چې پر افغانستان واکمني پیل شوې، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې. دغه راز پر نجونو او ښځو پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه امامونو ته پتلو او د دې ترڅنګ له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي، خو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد نه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم د افغانستان په اړه باندې د امنیت شورا غونډې شوې وي او په نورو هیوادونو کې هم د ملګرو ملتونو لخوا په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې په قطر کې افغانستان په اړه غونډه جوړه شوې وه. زه فکر کوم تر څو چې نړیوال لږ په خپلو مسایلو کې لږ په خپلو اصولو کې نور هم جدي نه شي، نو زه فکر کوم چې دا ناستې به یوازې تر ناستو پورې محدودې وي او ډېر تاثیرات به ونه لري، ځکه تیرو تقریبا څه کم دوه کلونو کې موږ ډېرې ناستې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوا نه د افغانستان په اړه جوړې شوې ولیدلې، خو تاثیرات یې ډېر کم وو.
همدار صاحب، د افغانستان لپاره به پیل څه وي ستاسو په باور؟ که څه هم چې تاسو مخکې په خبرو کې د اشاره درلودله،
دا غونډې لکه څنګه چې مخکې ویلې، تر څو د دغه هیوادونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو چې تاثیر لري خپلې پریکړې د نړۍ په سیاستونو باندې، د نړۍ په هیوادونو باندې، که هغه اقتصادي مسایل دي که نظامي او سیاسي دي، که د دوی د خوا نه جدي اقدامات ونه شي او کوم اوسنی حالت چې دی د دې سره یو برخورد ونه لري، نو زه فکر کوم چې د پخوا په شان به داناست هم صرف یو پریکړلیک وی او د سیډیر غیز به ونه لري ځکه دا سیناست مخکې هم شوی ما اشاره وکړل چې مخکې هم دا سیناست شوی وی او د افغانستان په اړه جدي مسایل مطرح شوی وو لیکن دا چې پایلې نه درلودلې او تعقیب نشولې نو دا چې مثمره نتیجه هم نه وه په مرتبه
آیا دغه ډول ناستې فکر کوي د طالبانو هغه پریکړې چې د افغان میرمنو په تړاوې کړې دي ستاسو په نظر بدلې به کړي
دا فکر نه کوم تر دې وړاندې هم د نړیوالې ټولنې په بار بار د اوسنی رژیم له حاکمانو غوښتي وو چې په خپلو پریکړو کې په خپلو دریځونو کې په خپلو کړنو کې څه نرمښت راولي د ښځو په اړه باندې د هغوی د زده کړو په اړه باندې د هغوی د کار او روزګار په اړه باندې لیکن موږ ولیدل چې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه لا نور هم ډېر شول او کومه خاصه پایله نه درلودله نو زه فکر نه کوم که بیا هم ناسته مطرح کیږي غوښتنه کیږي زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې دې یو مثبت تاثیرات ولري او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي په هغې دې یو څه اغېز وکړي
خاطر پردې سو چې د سیاسي چارو شنونو کې شفیق همدرد سره د هغه نظر په دې خسته او چې د ملګرو ملتونو د چورا د رواني میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه جوړوي
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده
د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم درته لرو خو اوس باور شو د سپورت ډګر ته چې نن افغانستان د سریلانکا سره لوبه لري د چې د لوبې روستي جزئیات څه دي کوم لوبغاړي او چوې دي څومره منډې شوې دي بختیار ساحل ته باور شو ساحل صاحب ستړي مو شي بخیر اغلی تاسو کې راته وایست د لوبې په میدان کې وضعیت څنګه روان ده
علیکم سلام تاسو ته هم سلامونه اوریدونکو ته هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنیو لړۍ نن پیل شو او سریلانکا لوبډلې 218 منډې کړې دي 218 منډې ټارګټ ټاکلې دمګړې افغان لوبډله په 23 شاورونو کې یو سل شپږاتې منډې لري دوه لوبغاړي د لاس اور کړې دي دوی ته په 18 کې درې اتیا نورې منډې په کار دي چې تر 15 پر اور کمې دي د افغانستان په توپ وهونکو کې ابراهیم زدران په 98 منډو وسوځید هغه په 98 توپونو 98 منډې وکړې یو لسلورې دی وهلې دوش پګې دي د غراز رحمان الله ګربز د لوبي فایل کې وسوځید هغه په 30 توپونو 14 منډې کړې وي اوس مهال د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په څلورو او ورسره رحمت شاه زرمته په 43 منډو وسوځیدلې ولاړ
ډېره زیاته مننه کدام راته وای کله چې سریلانکا بیټینګ کو په افغان لوبغاړو کې چا وکټ خې اخیستې وي
د سریلانکا د توپ وهنې پر مهال په پایل کې فضل حق فاروقي دوه لوبغاړي وسوځول بیا ورپسې فرید احمد ملک دوه لوبغاړي وسوځول دي د غراز عظمت الله مرزي مجيب الرحمن نور احمد او محمد نبی یو یو وکټ اخیسته ده د سریلانکا په توپهونکو کې چارې سلانکا یو نوی او د ننجایا د سلوا یو 50 زیاتې منډې کړې دي
ډېره زیاته مننه کور او دان بختیار ساحل و چې د نننې لوبې جزئیات راکړ په تمه به یو چې زموږ په خبري مجله کې هم ساحل صاحب راشي او په دې اړه جزئیات راکړي
مننه چې ازادي راډیو واوري
په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتوالو د هڅو په دوام کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي چې په هر ولسوالۍ کې د لس مدرسې جوړ شي تفصیل اسمت سروانه اور
په افغانستان کې د جنو د لیسو او منځنۍ شونځیو د بندیدو شپږ سوه شل ورځې پوره شوې په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه
د پښینانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لاس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې
د حبیب آغا د وینا یو برخه پرون په ټولنیز رسنوي کې خبره شوه تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یو لویه جهادي مدرسه جوړوي په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو دوی ونې وړاندې آزادي رادیو ته وویل چې په انابه ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړ شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي مکی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه وکړه چې د حقې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څیړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډیر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یو راپور کې ویل شوی و چې طالبانو په ار کې د پخوانی ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې لږ پژم ټولګي پورته جوني د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته لزده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر جنو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریز نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکرين جګړې ته ورشو، د اوکرين چارواکي وايي د دوی د هوایی د فایز واکونه د پلاسمنی کیف پر فضا ټول 15 توغل شوی مزایل او یو شپې په لړ الوتکې وشتل دي. د شپږم پر لپسی ورځ چې د روسي د چروسي د اوکرين پر پلاسمنی خپل حمله ته دوام ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې
روسی پوځیانو د میاشتې لپاره پر اوکرين په ځنګړي ډول کیف خپل حمله شدید کړي دي. روانه میلادی میاشت کیف شار د روسیې د هوایی حملو په 900 څپو کې په نشه سوی دی. د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایی دفاع ځواکونو د پلازمینه کیف پر فضا ټول 15 توغول سوي میزایل او یو ویشت بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د کیف پوځي چارواکو ویلي چې پروند توغندیو د ټوټو د لویدو له کبله یو ماشوم او دوه نور لویان وژل سوي او یو لس نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د توغندیو په ټوټو د وژل سویو له ډلې دوه نو توانېدلې چې ځانونه لبمونو د خوندیتوب لپاره ځنګړی سیوی په ناځای ته ورسوي، ځکه هغه قلف سوی وو چې دا کار په ځای وسیدونکو کې د غوسې د پاریدو سبب سوی دی. د کیف شروال ویټالی کلیچکو نن ویلي چې دوی به سم د لاسه لبمونو د خوندیتوب ټول په ناځایونو کنټرول او د یقیني کړي چې دغه ځایونه تل پرانیستي وي. هغه ویلي د شار چارواکو د دغو په ناځایونو د څار کارونه پیاوړي کړي، بیا هم ځینې پوښتنې سته چې دوی به ورباندې کار کوي. د کیف شاروال وای د دوی دشمنان پلازمینه کیف په بالستیک توغندیو په نشه کوي. کله چې په څو دقیقو کې د خبرداري زنګونه وژغول سي او شاریان نسی کولای چې په بیړه ځانونه پناه ځایونه ته ورسوي، په خپل کورونو کې دي د خوندیتوب مقررات رعایت کړي. په همدې حال کې د روسیې محلي چارواکي وای په لوی دیزي سیمه بریانسکی دوه کلی د اوکراینی ځواکونو لخوا په توغندیو وشتل سوي دي. د بریانسک محلي والی الکساندر بوګوماز په ټلګرام کې لیکلي چې په دغو حملو کې چاته مرګ ژوبله نه ده وښتي. د دې ترڅنګ د اوکراین پولیسو څیرمه د پرتې جنوبي سیمې کورسک والی ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو د اوکراین ګڼې بي پیلوټ الوتکې وشتلې دي. دا چې په دغو حملو کې به چاته مرګ ژوبله اوښتي وي کنه هغه څه نه دي ویلي. دغه راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د یوریشیا د چارو لپاره د چین ځنګړی استازي لی هوی د دې جګړې د درولو پر سر د سولې پر یو موافقه د سلاکېدو لپاره اروپا ته سفر وکړ. هغه نن جمعه په پیکینګ کې یو کانفرنس ته وویل که څه هم د شخړو د زیاتېدو خطر لا هم جدي دی، خو چین په پام کې لري چې د دې کړکیچ په حل کې د مرستې لپاره منځګړیتوب وکړي او غواړي د سولې د خبرو لپاره خپل بل هیات هم ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یوی افغان میرمنی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې افغانو کډوالو ماشومانو ته خوندځای جوړ کړی دی. فرشته هاشمی چې خپل هم په کډوالۍ کې لوی شوی دی وایي موخه له دې کاره داده چې دغه ماشومان له زده کړو پاتې نشي. افغان کډوال ماشومان هم د دغه خوندځي په جوړېدو خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرشته هاشمی په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې تازه د افتاب په نوم افغان کډواله ماشومان ته یو خوندځای جوړ کړای دی. فرشته چې خپل هم په کډوالۍ کې را لوی شوی وای زده کړې د ټولو لپاره اړینې دي او دا کار یې ځکه وکړ چې افغان کډوال ماشومان له زده کړو پاتې نشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساختنه مکتب
د افتاب خوندځي جوړول ډېر اونده دلیل تر شاته درلودل. زه خپل یو کډواله ماشوم وم په کډوالۍ کې را لوی شوی یم. دویم دا چې علم دغه د ژوند دیوه ډیره اونده او لینه برخه ده. دریم دا چې د همدغه خوندزی لاره موږ کولای شو خپل خلکو او ماشومانو ته په دې کډوالۍ کې د خدمت چوګه وګرځو.
مکتب خدمتګار مردم خود
افغان خوندزی دا محل 250 انجونی او هلکان زده کوون کې لري چې د 15 رضاکار او استادان لخوا تر اتم ټولګي پورې د افغانستان نصاب ورته تدریسيږي. خدیجه نورزاده دغه خوندزی یو خوون کې ده. د ازادي رادیو ته وویل کده دوی لاس نیوي وشي ټولګي بس زیات او ډیر زده کوون کې جذب کړي.
په زحمت خدمت کې شمې اجازه درم کې مطلب بخیر بش کوتر شوه او همکاري دوستو او برادرای دیګې کې
موږ خپل زحمت با سهیل لرو دا یو ډیر خو خوانځي شي هغه ورونه چې عاطفي زرونه لري مرسته دی وکړي سوله خو خوانځي شي او لا ډیر خوانځي ولرو مراجعین ډیر وی ټول ارتیا لري باور وکړي هم دغه سیمه چې موږ ته نږدې ده د دې لپاره چې پیسې نه درلودلې چې پاکستانی خوانځي کې نوم لیکنه وکړي ټول هم دې خوانځي ته نږدې راغلي چې دا ډیر د خوخې زیدې
مکان کردن از دیگر نقاط استانبول ایجاد آمدن تی خیلی یک ځان امید و خوشی است.
کاوسر بیا یو افغان کډواله ماشوم ده چې تازه دغه خوندزی کې نوملیکنه کړې ده. د ازادي رادیو ته وویل
ډیر خوشاله سم روز کې بعد از 2 سال
ډیر خوشاله يم چې نن روز ته له 2 کالو مخته د زده کړو زمينه مساعده شو. مننه کوم د افتاب له خوندزی څخه چې د خلکو سره همغږي دي. دوی خپل خلکو سره مینه لري او زه ډیر خوشاله يم چې جونیو او هلکان کولای شي د خوندزی ته
لاړ شي.
دا خوندزی په داسې حال کې په کډواله کې افغان کډواله ماشومان لپاره جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله زرګونه افغان کورنۍ د خپل لونو د زده کړو په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران ته کډه شوې دي. فرشته هاشمی د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړي.
تقاضای ما از جامعه جهانی
از ما خوښتنه له نړیوال ټولنې څخه دا ده چې د زده کړو او پوهې څخه ملاتړ وکړي او په افغانستان کې خزینو ته پاملرنه وکړي او د طالبانو له حکومت وغواړي چې د خوندزیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي څو هغه استعدادونه چې خزي لري ځای نشي.
په افغانستان کې پرنجونو او خزو د نورو غنو محدودیتونو ترڅنګ د دوی په منځنۍ او لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه د پراخو خبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړې نه دی بدلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
وسو پاسوال کې کندهار ته وشو. کندهار کې د ترشلو جوړولو فابریکا فعال شوې ده. په کندهار کې د 1.5 میلیون ډالر پرځخ د ترشلو د تولید فابریکا فعال شوې چې 15 نوي سلنه پرزي په همدې فابریکا کې جوړیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د ترشل جوړولو دغه فابریکا د کندهار په صنعتي پارک کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. په دې فابریکه کې د شپېته افغانانو ترڅنګ شپېته بهرني کارکوونکي هم کار کوي. دلته هر ورځ لاته څخه تر لسو ترشل موټرونه تولیدېږي چې هر یوې په 1.5 میلیون پاکستانی کلدارو پلورل کیږي. د یادی فابریکې مشر عبدالباقی رشیدی وایي چې د تریشل ټول خام مواد په هیواد کې دننه برابروي او بیا ټول تریشل په همدې فابریکه کې جوړیږي.
د مخه مرست خلک پیسې جمع کوي، خلک په نوبت ناست په فابریکه کې دی ګرځي، دا سوه مکتل دا خلک ګرځي ویني مرشه چې ولاړ سي یار ولسوالۍ ته ولاړ سي چې د نواستو د غزې سره شل نفر ولس نفر نور روان دغه شی غواړي بشي نه غواړي کم ترشلان چې مرده ورځ لسته نه ته د نه جوړو په خلکو نه رسیږي. خامواد د افغانستان کې مرشه خارانې سو کاغذني سره ورو د ایران سره ورو د کندهار کې ستا المن سره ورو د دې بیا موږ سامانونه نه جوړو بار سمور تقریبا 50% شیم نه ورو ټول د خپل جوړو زموږ ترشلان اوس موږ په خپل افغانان نه رسیږي.
د افغانستان په جنوب کې د محل د غنمو د حاصلات موسم را رسیدلی دی. په دې ورځو کې هغه کاروندګر چې تریشل ماشینونو ته اړتیا لري د تریشل ماشینونو د اخیستلو لپاره دغه فابریکې ته راغلي. دوه کاروندګر حکمت الله او جتورجان وایي په دې فابریکه کې د تبلوڅو ماشینونو کیفیت د بهرنیو ماشینونو په پرتله ښه ورزانه دی.
د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ دغه تریشل لپاره راغلی یم. تریشل بیا دا ډېر ښه تریشلان دي، د تپشه سیوا باندې جوړیږي. دغه تریشلان په پاکستان ماته راتل په 15 لک به وای، په 16 لک به وای. خدای پاک دې موږ هیوادوال ته وسور کی چې نورې فابریکې داسې جوړې.
نو مې اجي تور جان دې درمنده ولایت را غریم د کچې کې ولسوالۍ نو دا زه یو تریشل نه سم په دغه کارخانه کې ډېر شو تریشلان جوړیږي چې موږ په یو کار وبافو کو په خو به موږ د پاکستان تریشلان نه نه ولا غبه په کار کې خراب سوله. هیڅ کار به موږ نه کوی دا زک به کمزورې به وای، لا به مصرفونه وسوله او کار به موږ نه کوو.
په کندهار کې د تریشل جوړولو دوه فابریکې سچې تر یو حد د بهر دغه ماشينونو د واردولو مخنیولې ده. مخکې د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو مسولانو د برېښنا له نشټوالي شکایت کاوه. د کندهار د صنعتي پارک امیر مفتي علي احمد وای اوس تر پخوا د برېښنا ستونزې تر یو حد حل سوي.
الحمدلله موږ اوس د صنعت په بخښ کې موږ پر پښو درېدلې یو. الحمدلله موږ صنعتکاران اوس دغه ته یواله دي چې صنعت نور پرمختګ ورکي او امارت ته دې سره وژه پروژه ولاړ دي.
په کندهار کې سشکال پر شاوخوا 90000 هکتار زمکه غنم کرل سوي چې دا اټکل له مخې به 300000 ټن حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 10% زیاتوالی شي.
ستاسو له پیغامونو
زموږ اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا کندهار کې د جاپانی مشکلان ونداوي شو توای د ټکان په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیرې کښنم بیرې زنانم بیرې شپږم بیرې نظم د اسلامي امارت څخه دا غوښنه ده چې دا ټکان والا مشکلان بند کړي.
پر دغه پښتونستان واټ دکانونه د برسامونه څخه خرڅيږي. دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والی صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ د دوکانونو ستاسو جایدادونو په مخ کې ږدو او غواړي دغه دوکانونو یو نیم زر ډالره پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې هیله خبرونه خو اوریدونکو لري ډیر مننه کوم. زره بشم خپل موضوع ته موضوعګان می دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې زمونږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي تر غوغو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
سلام علیکم نیک فلی تاسو تاسو ردونکو ته وایم خدای دې وکړي چې جوړ بیاس د 215 مل بدر کلی وردو د دوه می خیبر لواسه خو تاسو سره په تماس کې رحمت الله یم. نو زما ارزو ده تاسو د رادیو د طریقه څخه چې د زما ژغ در مسولین پرې ورسوي. موږ دلته تقریبا شپږ میاشتې کېږي په دغه خیبر لیوا کې وظیفه اجرا کوو. موږ ته معاشات نه دي راکول سوي او بل علاوه لا دا هم دي چې موږ ته د روزانه ژوند لپاره هم هیڅ نه راکول کېږي. ټول شان موږ په پورو په دار باندې د دکاندارانو څخه راوړو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 دوه ویشت یولس څلوروشت دوه سوه یو.
دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.